حالتونه خبرې ډیره مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ورزو لاندو خبرونه ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا نن د طالبانو له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی سره د دوه در روان ناستې په اړه خبري کړي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي په دې ناسته کې اغلی اوتنبایوا د دوه د ناستې په اړه معلومات ورکړل او له طالبانو یې د ګډون غوښتنه وکړه. متقی په ځواب کې ویلي د طالبانو حکومت به د وضاحتونو په رڼا کې د دوه په ناسته کې د خپل پلاوي د ګډون په اړه پریکړه کوي. تمه ده د همدې فبروري په 13-19 نیټه د قطر پلازمینې دوها کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د افغانستان اړوند یوه ناسته ترسره شي. په دې ناسته کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو نوي استازي په ټاکلو او د افغانستان اړوندو مسئلو له هغې ډلې د ښځو او بشري حقونو پر وضعیت بحث کیږي. د سالنګ لویه لاره او د کابل دایکندي لاره د درنو واورو له امله بنده شوې ده. باختر اژانس نن د سالنګ د لارې د بندېدو خبر ورکړ، خو دې اژانس چې طالبان اداره کوي دا نه دي ویلي چې د کابل دایکندي لاره او د دې ولایت د مرکز نیلیا ولسوالیو لارې له کله راهیسې بندې دي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند په وزارت کې د هوا پیژندنې ریاست پرون په یو بیان کې وړاندوینه کړې وه چې د افغانستان په اکثر ولایتو کې به نن واورې کیږي. په چمن کې د پارلمان مشرانو د پاکستان حکومت ته خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د تګ راتګ په وخت د ویزې او پاسپورت له غوښتنې لاس واخلي کنه د انتخاباتو مخه به ونیسي. د افغانستان او سریلانکا د کرکټ په ټیسټ لوبه کې سریلانکا نن شپه لوبغاړي له لاسه ورکړل او 212 منډې تر افغان لوبغاړو زیاتې وکړې. دا ټیسټ لوبه پرون په پلازمینه کولمبو کې پیل شوې وه. لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې ټول لوبغاړي وسوځېدل او 193 منډې جوړې کړې. د امریکا متحده ایالاتونو تیره شپه په عراق او سوریه کې په لسګونو هغه ځایونه بمبار کړل چې ایران پلاو وسلوالو یا د ایران سپایي پاسداران ځواکونو کار ترې اخیست. او وروستۍ خبر دا چې د ایران د فوټبال ملي ټیم له 19 کلونو وروسته د آسیا د ملتونو د جام په سیالیو کې د جاپان د فوټبال ملي ټیم ته ماته ورکړه. ایران وتوانید د جاپان په وړاندې دوه پر یو برای عمومي او د آسیایي ملتونو نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د ژوند خوځ په دامر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
یو خزه په افغانستان کې څومره درد لري، د خواخې د خسر د میړه نو درد زمونه په کورو کې ډیر زیات دي. خصوصا خواخې د کارونه کوي، خپل خزه ایتا ژوند تیر کړی دا تا لیدلې دي، تا د جامعه لیدلې ده، نو ټول په بل خزه باندې چې تاسو هم جن صدا ولي ګونه په ظلم کوي.
دیوی میرمنی غاک مواوری ده چی ویلی پا افغانستان که لنور ستونزو سرا چی میرمنی و سرا مخدی پیوش میر کورنه یو که دی خزو لخوا بیر تا پا خزو بانده تاو تریخوالی کیگی. لروانی عرخ اولی زین خزی پا خزو بانده خوشونت کوی.
په یو خپاخې باندې کله چې هغه نوې ناوې وه په هغې باندې کور کې ظلم شوی ده، په هغې باندې ډېر شاقه کارونه کېدل. په دغه زمانه کې چې هغه نور کور ته راولي هماغسې توقع ورنه لري چې ته هغه درانه او شاقه کارونه وکړه. که چېرته یې ونه کړي بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کېږي چې ما کول او دا یې نه کوي، یعنې دا له ما نه برتري لري.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکری. قدر من اردن کو پا اکثر افغان کورنه یو که دا معمول دی چه دی کورنه طول غری پی و کور که جون که بی. لی واده و روست زم ناوی خپل دی پلار کورت بیایی او لی مور پلار خویندو او رونو سره یو زای جون پیلی بی. دیره لیدل شوی چه که چه هم دی ناوی او زم دی کورنه و تر منز لواده مخ که خبری که گی چه نوی ناوی بزان تا بیل کور ولری خو بیا هم دا واده نعملی که گی. نوی واده شوی جلی گرد کور تا ور ولی. دست یو کور تا چه حال تا دی طول و چارو مسئولیت مور یعنی خواهی لری. همدارنګه په اکثر افغان کورنیو کې د مور درناوی هم ډیر مهم دی. نو نوې واده شوې جلی باید ټول هغه کارونه وکړي چې د میړه مور یې ورته سپاري. د کابل ولایت اوسیدونکي سیلۍ د خپلې ترور کیسه کوي، وایي چې خوښ یې د دې لپاره چې دوی ته د کور کار وکړي، انګور لخپل میړه سره بهر تک ته نه پرېږدي.
زما یو خاله وه، زه هغې یو خوښې وه، میړه تلی او خارج ته کله چې زما خاله کارونه کېدل دې هیڅ ونه منله، وایي ته به تو نشي، ته باید ما سره اوسې، دلته ما مزدوري وکړې، زما کار وکړې، ما ته ډوډۍ پخه کړې، ما ته به کارونه کوي، یعنې ته دا حق نه لرې چې تلاشې هلته. په دوی ډېر ظلمونه کوله، ما دا په خپل په سترګو لیدلي دا ظلمونه. دا ظلمونه هسې ظلمونه ول چې سهار به یې په 4 بجو 5 بجو پسوله، یعنې د کور کارونه سمه دي، د کور کارونه کول، حتی د دې ته یو اجازه نه ورکوله چې دا ځان ته یو لباس واخلي، یو کالي، یو جوړه کالي، نوي کالي ځان ته واخلي. د ژوند پرمختګ لپاره هیڅ کار نشو کولای، حتی خپل ماشومان لپاره یو څه نشو اخیستلی، د خپل مور، د خپل ورور، د خپل خور لپاره یو جامې نشو اخیستلی. یوه ورځ خپل ورور ته فقط یو بکس، چې ورور یې روان و چې ایران ته، فقط یو بکس ورته اخیستی و. نو یو کارونه ورسره کړي چې دوی ورځې ورته ډوډۍ نه ورکوله. دا خوښې ده کار کوم چې تا ولې خپل ورور ته یو دانه بایک اخیستی، ته خپله یو ښځه یې، باید یو بله ښځه درکړي. دا خو نه کېږي چې ښځه په ښځه ظلم کوي، ته خپله ښځه یې، تا ژوند تېر کړی ده، تا لیدلی دي، تا دا جامعه لیدلې ده، نو ته ولې په خپله ښځه باندې چې تاسو هم جنسه ده ولې دونه پرې ظلم کوي؟ دا وایمه چې باید هېڅکله بل ښځې ته ظلم ونه کوي. له یو بل مشکلات نه پوهېږي چې یو ښځه په افغانستان کې څومره درد لري، د خواښې، د خسر، د مېړه، د اولادونو. نو دا ظلمونه په کورو کې ډېر زیات دي، خصوصا خواښې دا کارونه کوي چې ته مې دته کړې، چې ته ما کار کوي.
د پغمان اوسیدونکي شازیه د خپلې مور په اکله وایي چې له واده وروسته د خسر په کور کې د خواښې او د لیور د ښځو لخوا دومره ظلم ورباندې شوی چې له 1.5 کلونو وروسته هم له ذهن څخه نه دی وتلی.
چشم دید خودم البته از مادر جانم است که مادر جانم سالها مثلا خدمتی
زما دستور گلی دلی حال د مور جانی پا حق لمیده که چې زما مور راواده شوی و پا کور که زما نیت چه د مور می خواهی شیده و او زما د دو ترونو خزه وی مور می د کور لکار سر دومره بلده نو زما نیت حقا کارونو ورته سپارل چه لطوان تخ بایل ور و بیا با چه زما مور نشوی که وی نیابا می ده ترل خوزو سر ورته وی خواده شوی دومره ظلمی زما پا مور کرده چه حتی پا دری کسانوی وحلی له هغه وخت څخه 1.5 کلونه تیر شوي دي. خو سم چې کوم انجلۍ ودی کې زما د مور په سترګو کې اوښکې ډنډ شي، وایي دا انجلۍ به د هغه کور د کور کارونه وشي کړی، د انجلۍ سره به خوښي څه وکړي. زما د مور په ذهن یې دومره بد تاثیر کړی چې اوس هرې نوې واده شوې انجلۍ ته په تشویش وي، وایي خدای دې نه کوي چې زما غوندې به د ورځې وګوري.
د ښځو لخوا په ښځو باندې ظلم بیا په کلیو کې له ښارونو څخه هم زیات وي. د پکتیا اوسیدونکی اکبر جان وایي کله چې کومه نوې ناوې د کور درانه کارونه ونه شي کړی، بیا نو د خوښې له لاسه ورځ نه لري.
یو هغه د کلیوالو سیمو کې ژوند کوي، ډېر وروسته پاتې وي، تعلیم کچه ټیټه وي، نو هغو سیمو کې خواښېګانې سي دي په خپلو نګاندو باندې ظلم کوي، زیاتی کوي، بوج زیات پېروري، اکثره کور کار زیات پې کوي، پټوري کار پې کوي، د غواو کار پې کوي. نو هغسې هغه کار ونه کړي، بیچاره زور یې پې بار نه سي، یا ستړي وي، نو بیا په دې باندې ظلم کېږي، وهل کېږي د لیور له خوا، د خواښې، خسر له خوا، او بیا یا مېړه ته خودل کېږي، مېړه سره اړیکې خرابېږي. نو هغه داسې ښځې وي سي هغه په یو ښاري ښځه سي کلیوالي سیمو ته واده سي، نو دا مشکلات وي، ځکه ښار کې خو ښاري ښځې خو سي بیا دومره د کارو سره بلدې نه وي. د کور کار یا د غواو کار په کلیوالي سیمو کې خو دا هسته اکثره کور کارونه په ښځو کوي، خټې په ښځو کوي، غواو کار په ښځو کوي، او د پټوی نه در زیات شوتاله او د غنم د هر څه په ښځو ریبي کلیوالي سیمو کې.
ډاکټره نرګس بیا د ښځو لخوا په ښځو باندې د خشونت درې لویو علتونو ته اشاره کوي، وایي تر هغه چې خلکو ته عامه پوهاوی ور نه کړل شي دا ستونزې به روانې وي.
درې خاص عوامل چې دی ما په خپلو سترګې لیدلې دي. کله یو مور پسیږي لکه خپل زوی ته وایي چې زما په خوښه واده وکړه، یا هغه لک پسیږي نه وي زه به خپله په خوښه واده کوم، هغه لک زی خپل په خوښه واده کوي، هغه چې کله نوی کور ته راشي بس مور پسیږي هغه ښځې سره جنگ جګړې جوړېږي، خپل انګور سره لکه جګړې وي، جنگ وي، ټوله ورځ خشونت د ښځو سره باندې وي، کنه چې لکه ته زما په خوښه ناوې شوې نه، ته زما په خوښه دلته کور کې نه راغلې، زه نه غواړم چې تا سره خبرې وکړم، زه نه غواړم تا سره ژوند وکړم، زه بالکل نه غواړم چې په یو کور کې تا سره به وي. هغه لک مجبوره دي چې په یو کور کې خپله ښځه مساتی خپل مور مساتی داغه اقتصاد صحیح نه دا هغه نشي پوره کولی چې لکه بیا له ژوند کی چې مور ته بیا له خرچه روړي خور ته لکه مور ته نور کورانه ته خپل خزي ته بیا له چې دا ډیره سخت ده یو ولک نه ام دغه عوامل دي ام بل د دې چې اوس مکتبونه بند دي جنکی نشي کولی چې لاړ شي کورس ته لاړ شي پوهنتون ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي خپل درس ته جامه ورکړي چې هغه نیمه ورځ بهر وي دغه سوچ دغه فکر بدله کیږي نه هغه ټوله ورځ کور کې ده کار کوي زحمت او بس هغې ته نور لاره پاتې شوې نه دی نو بس هغه مجبوره ده چې هغه سړی کیږي خسته کیږي د کارونه دغه نه د مور فرمان شي کولی هغه مور پسیږي خپله لور بخي یا جنګ جګړې کوي ورسره چې ته اوس کور کې ته باید کار وکړې که درس نشته دی نو ته به خامخا به ته پاسیږي د کور کارونه به کوي هغه جینۍ چې د پله درس پسې خفه دي هغه تشویش کوي د هغه روحي بالکل صحیح نه ده بالکل خپل روحی دلاسه ورکړی دا هغه اس نشي کولی چې وکی یو عوامل خود دغه دی چې ډیره درد وړه ده چې دا ټول کورونه کې اوس دغه جنگ جګړې جوړې شوې دي خاص عوامل دا دي چې اقتصاد دی چې هر کور کې اقتصاد خرابېږي هغه کې خامخا جنگ جګړې خشونتونه زیاتې وي په خصوص افغانستان کې اوس لکه سل کورونه کې مونږ ګورو نویا پنځه نویا کورونه اقتصاد صحیح نه لري خراب دي چون شرایط خراب دی کاروبار نشته دی نو د دې پړنه د کورونو کې د خشونتونه زیاتی کیږي ځکه چې یو سړی نشي کولی کار نشته دی بار نشته دی چې هغه کارو کې لکه چې سو دغه خزه غوړي دغه بچي غوړي هغه نشي کولی چې دغه خواهشاتونه په پوره کړي نو هغه خزه چې پسیږي خپل خاوند ته خوشن شي ویل ځکه چې افغانستان کې مرسالاری وایي سوې ورته هغه سدي هغه خپل سړی ته څه نشي ویلې پسې کې خوښې سره جګړې کوي چې ستا زوی والې کار نه کوي والې زمونږه چې زه څه غواړم زما هغه خواهشات نشي پوره کولی یا زما د بچي مانه جامې غواړي کالي غواړي یا خوراک مانه غواړي یا خپل خرچه مانه غواړي زه به د کوم ځای نه وکړم چې د خپل بچو ته ورکوم همدغه خبرې دي چې پسې یو انګور خپلې خوښې سره جګړې کوي یا اندرور پسې ګروندار سره جګړې کوي چې دا کار نشته دی نو زما ورور څه کولی شي چې تا ته بس تا خواهشاتونه پوره کړي یا څه بچو اوس نشته دي بس همدغه اقتصاد دی چې په هر ډول وي که بیکاری وي که بل څه کال څه وي خو اقتصاد خاص او خاص همدغه اقتصاد دی چې کورونه کې خشونتونه راوړي دي چې همدغه دی بس بیا انګور خواښې سره خواښې انګور سره ځینې کورونه کې مالې دلی دی چې جنۍ مور سره جنګ کوي چې لکه پلار مې ولې چې زه څه غواړم هغه زما خواهشاتونه نشي پوره کولی ولې نه کوي دا بابا ما باید خامخا زما خواست چې زه څه غواړم زما پلار به پوره کوي خپل مور سره خفګان کې خپل مور سره جنگ جګړې کې مور پسې خپل لور سره چې نشته دی یا کاروبار نشته دی همدغه ډېرې ځینې عوامل دي چې همدغه به اس کېږي چې یو کور کې خشونت راوړي هغه خشونت چې بیا پسې یو ښځې بل ښځې سره سړو سره خو نشي کولی نو بس دغه بیا مجبوره کیږي چې لکه مور خور سره خور مور سره او دغه انګور خواخې سره خواخې انګور سره بس همدغه عواملونه دي چې دا فسیږي یو ښځې بل ښځې سره خشونتو کې د خشونتونه زیاتېږي کورونه کې
محمد امین چې خپلې درې لونه واده کړي وایي چې له بده مرغه په اکثره کورنیو کې نوي ناوې د یوې زندانۍ په څیر ژوند کوي
متاسفانه چې ښځه په جامعه کې داسې یو ژوند کوه لکه د زندان په شکل باندې او هغه راس فکر کوه چې ته موږ دلته را واده کړلې په دو کور کې وي نو د موږ ټولو چې مشران یو خاص یو هر سره د ټولو خبرې به منې موږ چې کوم امر کول هغه به منې دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی دی چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هېچ چا پورې اړه نه لري هغه د دې خپل انسانیت که وکوله هغه بېله خبره ده کلي ښځه یو کورنۍ کې خپل مستقل ژوند لري د میړه سره هغه ژوند لري چې بس د دې هغه وي شریعت دا هغه م ورته ورکړی دی چې هغه ته میړه دې دا حق نه لري چې تا ته ووایي چې دغه زوی ته د شودې ورکړه که دا ووایي چې نه ورکوم یا د ما دپاره په قزمه راکړه هغه راته تعین که هم باید ور یې کړو او نور د کار حق هم نه پیلري دا ځکه تاوتریخوالی پیدا کېږي چې دا ښځې تر کورني کارو لاندې په یو غټ بوج واقع کې وي ځکه دوی نشي کولی ځکه هغه کار چې په دوی باندې کېږي هغه تحمل دیدې نه لري بالاخره دوی بیچارهګانې دغه تاوتریخوالی پیدا شي چې حتما د خاکې سه د وسې د دور او د یور او د دو ټولو سره داسې یو خبرې وکړو چې هغه باعث د دې وګرځي چې جنګ او خشونت او بالاخره طلاق نو زه فکر کوم چې موږ په نننۍ جامعه کې تر اوسه پورې دغه مشکلات حل شوي نه دي، او نه شریعت چا دغه دومره پاملرنه کړې او نه دغه سوار په واناناتو ته چې کوم رقم باید هغه وشي. او متاسفانه د ښځو ژوند ډېره تریخ دی. دا زما په فکر باندې چې کله واده شي خپل کور شي باید ورته مستقل خپل ژوند او زندګي ورکړل شي، تر څو پورې چې دا په جامعه کې د دې حق لري چې داسې مستقل ژوند وکړي، دا پکم یو ښه مدیریت ولري او ښه رهبریت ولري د آینده دپاره د اولادو په مقابل کښې. دلته متاسفانه د دوی اولادونه ډېری وخت دوی نه پاتې په دې وي چې د بل دغه لاندې وي، لکه د خاصې د پسر د لیوره همدارنګه د نورو دغه لاندې وي.
له خځو سره د خځو لخوا د تاوتریخوالي موضوع مو له رواني اړخ څخه هم څېړلې ده. افغانه روانشناسه شمه کټوازی وای هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. له هغه له شمې سره مې مرکه کړې چې په ګډه یې سره اورو.
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کېږي چې کله هغې ښځې باندې خشونت شوی وي، لکه مثلا یو خواښې هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی، هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره عقدې کېږي او غواړي دغه عقدې خالي کړي په مقابل لوی باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي، لکه مثلا په ظلم شوی ده غواړي ظلم وکړي، خو څوک یې بیا مثبت شکل باندې تخلیق کوي چې مثلا په دې ظلم شوی ده دا ظلم نه کوي. او دا ښه برخه ده، دا ډېر کم خلک دا کار کوي. لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پې شوی او د یو څه په اړه د یو موضوع په اړه عقده یې شوي وي، د دوی باندې دا رفتار شوي هغه کوي. او عموما انسان ضعیفه ده او دا کار کوي. مثلا که چېرې قدرت ته ورسېږي په یو چا ظلم شوی هغه هم ظلم کوي.
مثلا څه رقم ظلم څوک په چا کوي،
لکه مثلا په یو خواښې باندې کله چې هغه نوې ناوې وه په هغې باندې کور کې ظلم شوی ده، په هغې باندې ډېر شاقه کارونه کېدل چې ته نوې ناوې لکه پخواني رسم رواجونه چې موږ او تاسو درلوده. اوس که په دغه زمانه کې په یوویشتمه پېړۍ کې هغه نور کور ته راولي، هماغسې توقع ورنه لري چې ته هغه درانه او شاقه کارونه وکړه. که چېرته یې ونه کړي بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کېږي چې ما کول او دای نه کوي، یعنې دا له مانه برتري لري. نو دلته ده چې د تاوتریخوالي اصلي هغه ریشي راپیدا کېږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې. نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي، ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی. هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغې باندې ظلم نه وي شوی. هغه د عاطفي خواستونه چې دي هغې دي هغه برآورده شوي اوسي.
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راودېږي په هغې باندې خواښې ظلم کوي، درور ظلم کوي، د لیورې ښځه ظلم کوي، د دې هغه بدې پایلې څه دي؟
بالکل دا ډېرې زیاتې بدې پایلې لري په اخر کې. لکه مثلا موږ په دې باور یو چې په یو خواښې باندې ظلم شوی هغه بیا په خپلې نګور باندې ظلم کوي. تاسو فکر وکړئ چې دا څومره اوږدمهالې بدې پایلې لري، یعنې د هغې نور ته دا ضرر رسولی شي. او بل دا چې دغه یو نور چې یو کس چې یو کور ته راودېږي راځي، هغه په څومره ارمانونو او ویلو هغه کور ته راځي. نو دلته کله دې سره بد چلند کېږي، بد رفتار کېږي، دا خو له ګډ ژوند څخه ناهیلي کېږي. دا نه شي کولی له خپل خاوند سره چې هغه سې ژوند چې باید یې جوړ کړي جوړ کړي. بل دا چې دا ماشوم راوړي غواړي یو نوی ژوند جوړ کړي، نو نوی ژوند ته پلانونه جوړ کړي. کله چې دا له دې سره داسې یو شیانو سره مخ کېږي چې هغې سره کور کې بد رفتار کېږي، بد چلند کېږي، نو دا په هېڅ صورت نه شي کولی خپل ځان ته، خپل خاوند ته، او حتی خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي، هغې ته یو پلان جوړ کړي، هغه ماشوم سمه روزنه وکړي. نو زما په نظر ډېر زیات څوک چې متضرر کېږي یو ماشوم په ټولنه کې په همدې کور کې متضرر کېږي. کله چې یو مور د خشونت د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هغه مور څنګه کولی شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه، فزیکي خواستونه، فزیولوژیکي خواستونه، هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي، په داسې حال کې چې یو مور خپله له ځینو شیانو نه محرومه اوسي. خپل د تاوتریخوالي لاندې واوسي. هی هغه کولی شي جامعې ته یا ټولنې ته یو سالم ماشوم تقدیم کړي، په هیڅ صورت یې نشي کولی. هی هغه کولی شي یو سالمه کورنۍ په راتلونکي جوړه کړي، نشي کولی، ځکه چې هغه خپله د فشار او تاثیر لاندې ده. هغه کار نشي کولی. که غواړو چې زموږ ټولنه سالمه واوسي، اول باید زموږ دغه دوه اړیکې چې په لومړیو کې سره جوړېږي، لکه یو څوک ښځه او نر سره واده کوي، دا باید سالمه واوسي. بیا هغه کولی شي ټولنې ته سالم ماشوم تقدیم کړي، او همداسې زموږ ټولنه سالمه کېدلی شي.
بله، اوس که یو کور ته یو ناوی راودیږي او مخکې د دې په خواښې باندې بد چلند سوی وي، دا موږ غواړي چې په ګور باندې بد چلند وکا، د هلته به دغو اندرور ته یا د لیوري ښځو ته څه پیام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی، نو ضرور نه ده چې انتقام یې اوس دغې نوې ناوې نه واخلي، که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي، هغه خو نه جبران کیږي. د هلته به دوی ته څه ولرو؟
ډېره پښتنه انسانان دغه خپل ظلمونه چې په مخ شوي، کوم مقدې چې په مونږ کې د اروایي لار نظر جوړې شوې دي، مونږ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو. په منفي شکل دا معنا لکه په ما ظلم شوی ده، زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل آرامښت، هغه سکون ته ورسېږم. خدای منفي شکل ده. او ډېر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي، لکه مثلا په ما ظلم شوی ده، زه نه پرېږدم په بل چا ظلم وشي. په ما د یو ښځې له طرفه ظلم شوی ده، زه نه غواړم په یو ښځې باندې ظلم وکړم کله چې زه قدرت ته ورسېږم. او دا کار ډېر قوي انسانان، هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایی لري، دا کار کوي. او دا زه فکر کوم دا هغسې یو کار دی چې موږ ته سکون هم راکوي. کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي، په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو، موږ او تاسو پوهېږو چې زموږ احساس خرابېږي. که چېرې موږ صبر کوو هغې ته یا په مقابل کې یو ښه خبر کوو، دا موږ ته د سکون احساس راکوي، هم د اسلام له نظره، هم د ارواپوهنې له نظره. که چېرې موږ ورته وګورو، موږ د یو چا جواب په چپېډه ورکړو، نو دا موږ ته د سکون او آرامښت احساس نه راکوي. خو که چېرې موږ چوپ پاتې کېږو یا ورته صبر کوو او حوصله کوو، دا موږ آراموي. نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان واوسي او لاروایي اړخ تعلیم واوسي، کومه رواني ستونزه ونه لري، نو دا کسان به خپل هغه احساسات په ښه شکل کنټرولوي او ابرازوي به. نو بیا هم زه دا وایم چې د خپلو احساساتو په اړه باید لا ډېر زیات مطالعه ولري او آګاهي ترلاسه کړي، او پر هغه چا چې ظلم شوی د هغه ظلم ونه کړي، ځکه بیا دغسې د کړۍ ادامه پیدا کوي. دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو. که چېرې یو خواښې په خپلې نګور ظلم کوي، مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي، او دا کړۍ به همداسې اوږدېږي. راځي چې دا کړۍ نورې ماتې کړو. ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماتې کړو، د دې په ځای د محبت کړۍ وغځوو. دا ژوند د محبت لپاره کم دی، نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. زموږ دونه ژوند نه ده چې موږ راځو په دې کې نفرت کوو، له دې کې غچونه اخلو، قصونه اخلو، دونه ژوند نه لرو. دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی.
بله، وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی، حیرانیم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. په دې کې یو ډېر لوی پند پروت دی، البته که څوک عملي کړي. په دوه خوم خبرې وکړې چې کله یوه خواښې په انګور ظلم کوي، دې ته څه کول پکار دي؟ را بسو مقابل لوري ته، که چېرې یو انګور باندې ظلم کېږي، هغه له یوه بل کوره راواده سوې ده، هر څه سره نابلده ده، دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي، په دغسې وخت یوه خبر له درور ناوري، یوه له خواښې ناوري، یوه د لیورې ښځې ناوري، دغلته دغې نوې ناوې ته، دغې نجلۍ ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاسه ورنه کړي، خپل مهارت لکه څنګه چې لري له هغه نه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي، که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه پامه خبره باندې ګزار کېږي، دغې نوې ناوې ته څه کول پکار دي؟
مظلوم او ظالم دواړه ګناهګار دي، ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناهګار دی، او مظلوم په دې ګناهګار ده چې ولې پرېږدي پې ظلم وشي. نو که چېرته یو نوې ناوې راودېږي او په هغې باندې ظلم کېږي او دا چوپ پاتې کېږي، دا د دې ګناه ده، ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغې حق ورکول کېږي نه، دا حق به باید وغوښتل شي. او کله چې په یو چا ظلم کېږي، دا باید تحمل نه کړي، ځکه د دې حساب هم ورنه کېږي. دا زموږ وجود چې ده، دا زموږ نه ده، دا د خدای پاک یو امانت دی چې موږ ته یې راکړی، او د دې سالمه ساتنه، د موږ د روان ساتنه، زموږ د جسم ساتنه، دا په موږ باندې فرض ده. نو که چېرته موږ ظلم تحملوو، په دې کې د دې په ګناه کې موږ شریک یو مونږ ګناګاری یو او هیڅ وخت باید ظلم تحمل نشي. د دې په مقابل کې باید انسان راپورته شي او مظلوم باید همیشه نه واوسو چې زه یې تحملوم اوس په ما خوښ یې یا بل هر هغه څوک دي چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کړم. دا سمه خبره نه ده، خو ښه خبره یې دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې مونږ څنګه راولاړ شو او څنګه مثلا خور سره جوړ جاړی وکړو. مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زموږ خوا کې د موږ سره همیشه جنګ او جنجال کوي، څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالیږي هماغه کار وکړو. مطمئنه یم چې اکثریت خواښي هم دا نه غواړي چې یو څوک کور ته راولي او ټول هدف یې دا اوسي چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پرې خالي کړي. هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري، ډېرې ارزوګانې به لري، خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي. زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وکړي دي، ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی. نو که چیرې یو نوی ناوی راځي او مقابل لوري ته احترام کوي، دا به د دې د سکون او د آرامښت سبب کیږي. نو دا احترام دې کوي او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک. خو که چیرې په ظلم کېږي، زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم آرام اوسي، باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کېږي، ولې مسله څه ده. نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کېږي، بیا هغې ته لار پیدا کول هم ډېره اسانه دي. نو که کینی او دغه مسایل حل کړي، دا به ډېر ښه وي. ډېری مسایل موږ په خبرو کولو له یو بل سره په مشوره کولو الولی شو، خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي، په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو. مثلا له خواښې سره نه کینو چې ته له ما نه څه غواړې، زه له تا څه غواړم، کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم، ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي. په دې باندې یو څوک چې نوی کور ته ودیږي، باید په دې هر څه باندې پوه شي چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم، کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه یې په پام کې ونیسم، کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه. نو یو نوی ناوی که دغه شیان په نظر کې ونیسي، زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي او هم د دې د کورنۍ هغه خواښې چې کوم خواستونه ورنه لري، او هم به دا وکولای شي یو ښه ژوند جوړ کړي.
کله چې په یوه کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کېږي، دغلته بیا نارینهو ته څومره زمینه مساعدېږي چې دوی هم خپله زورواکي په ښځې باندې عملي کړي؟
ډېره زیاته، ځکه چې سړي بیا په دې باور کېږي چې دا ښځې خو بدې دي، راځي چې موږ هم ظلم پرې وکړو. یعنی تر دې حده ښځې بدې دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي، له یو بل سره سم برخورد وکړي. نو دلته چې زمینه ورته برابرېږي، مثلا که یو نګور نشي کولای له خپلې خواښې سره جوړجاړی وکړي، زه مطمئنه یم چې د هغې خاوند ته هم دا یو زمینه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده او یا هم زما په میرمنه کې مشکل ده. چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده، ځکه له مور نه خو به دا یو کامل شناخت لري. نو ډېر بد عواقب لري، د ښځو په وړاندې ډېر بد نظر پیدا کوي. دې ته زمینه برابرېږي چې ښځې ډېر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه.
په لنډو ټکو کې د نتیجه ګیري په توګه د خپل مرکه سره راټول کړو، هغو میرمنو ته یو څه ولرو چې دوی یو په بل باندې خشونت کوي، یواله بل سره تاوتریخوالی کوي.
دا ژوند زموږ او ستاسو د مینې لپاره ډېر کم ده، او که چېرته موږ مینه کوو، زه مطمئنه یم چې موږ به هغه اصلي سکون او آرامښت ترلاسه کوو. کله چې نفرت کوو، کله چې یو بل سره جنګ کوو، شخړې کوو، قصونه اخلو، اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي، له موږ څخه یې اخلي. زموږ اروایي اړخ به متضرر وي، زموږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو. او که چېرې مینه کوو، محبت کوو، اولین کس سالم اوسي، هغه به موږ اوسو. نو د بل چا دپاره نه، راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
همچنان تاسو مننه، سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
مستوی بنگڑی جون چه دم ینو مستوی بنگڑی دا دنیا دی ٹولشی بنگڑی بنگڑی گرانا دا دنیا دی ٹولشی بنگڑی بنگڑی جون چه دم ینو مستوی بنگڑی ಚೇತಮಯನೋ ಮಸ್ತವಿ ಬಂಗಡಿ ದಾದುನ್ಯಾದ ತೋಳಶಿ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ ದಾದುನ್ಯಾದ ತೋಳಶಿ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ ಬಂಗಡಿ